نو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وی کله طالبانو سره حساب کتابونه شي نو شاید افغانستان پر خلکو د سختو محدودیتونو د لګولو پروګرامونو او هدفونو ته دوام ورکړي. د دې ټولنې د شزو د برخي مرستيالي هی دربار پرون ازادي رادیو ته وویل طالبانو تر دوه کال مخکې پوری دا جرأت نه درلود چې پر شزو د سنګسار حکم عملي کړي.
They were deeply abusive from the beginning. Their abuses are...
Taliban la pail la shud sara bat chalan kawa khuda waqt pa kire do sara nur ham bat swal dui chwili tal nadiwala thola nahi problem di wana dare da aw mukhalifat ye wana kad no pa azadi sara parmakh laal aw sakht mahdudiyatuna tatbiq kad dui khpal da siyasatuna yow pa bal pasi amali kawal so che de taki tarawara sidal.
د طالبانو لوی مشر مولا هیبت الله خونزاده څو ورځې مخکې په یو صوتي پیغام کې وویل پر هغو ښځو باندې سنګسار او درو وهلو شرعي احکام په عام محضر کې تطبیق شي چې د نامشروع اړیکو په لرلو مجرمې وپېژندل شي. د څرګندونې د بشري حقونو د فعالانو او افغان سیاستوالو له تند غبرګون سره مخامخ شوې. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکي په دشتي برچی سیمه کې د درې اونجونو د هغو د ورور د نیولو په اړه راپورونه رد کړل. دا درې خوندې د شتو د حقونو له فعالانو څخه وي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویندوی خالد زران پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي د دې فعالانو نیول کېدل د رسنیو لخوا خپره شوې اوازه ده. ښاغلي زدران زیاته کړې هر چا چې دا ادعا کړې ده باید ډېر ژر اړوندو امنیتي ادارو ته خبر ورکړي. مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې د طالبانو امنیتي ځواکونو د چهارشنبې په ورځ د وري یا حمل په اتمه په دشتي برچي کې د 15 کلنې آزادي رضایي، 18 کلنې نادیه رضایي او 14 کلنې الهي رضایي کور ته ننوتل او دا درې خویندې او د هغوی 20 کلن ورور ونیول. طالبانو له دې مخکې د دوی و بل خور تمنا رضایي چې د ښځو د حقونو فعاله وه نیولې وه، خو 19 ورځې وروسته له بنده خوشې شوه. د زابل په مرکز کلات شار کې د یو روختون د رغونې چاري پرون پیل شوې. باختر خبري اژان چې طالبان اداره کوي د زابل ولایت لپاره د طالبانو د عامه روغتیا د رئیس میرویس افغان له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي دا روختون د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ د مرکز کلات په باباګک سیمه کې د 300 زره امریکایي ډالرو په مالی لګښت جوړی شي. د شغلی افغان په وینا د دې روختون د رغونې چارې به په 15 میاشتو کې بشپړې شي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO تیره میاشت وویل چې 2040 میلادي کال به د افغانستان لپاره له ننګونو ډک کال وي، ځکه د دې سازمان په وینا د افغانستان روغتیایي سیستم په ټولو برخو کې د لږې پانګونې او اقتصادي ستونزو له امله کمزوری شوی دی. اسرائیلو پرون بیا هم د غزې پر ترانګه لزمکیه او هوا بمباریو ته دوام ورکړ. په پایله کې لسګونه فلسطینی وګړي وژل شوي دي. د اسرائیلو پوځ او فلسطینی چارواکي دا خبر داسې مهال ورکوي چې د غزې د الشفا د مهم روغتون په شاوخوا کې پرون بیا هم نشتې روانې وي. فلسطینی چارواکو وویل چې غزې ته نږدې پر الشجایه سیمه د اسرائیلو په دوه حملو کې ولس کسان او د المغازی د کډوالو په کم کې پر یو کور په هوایي حمله کې 8 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوز ویلی دی چې په الشفا روغتون کې د ځواکونو ځمکني عملیات روان دي، خو زیاتوي چې ملکی وګړو، ناروغانو او روغتیا پالانو او روغتیایي تجهیزاتو ته زیان نه دی اړولې. د اسرائیل په بیان کې راغلی دی چې د تیرو څو ورځو په عملیاتو کې یو شمېر وسلوال وژلي او وسلې او پوځي تاسیسات یې موندلې دي. او د اوکراین ولسمشر د ملي امنیت او دفاع د شورا په خوانی منشي الکسی دانیلوف په مالدووا کې د اوکراین د سفیر په توګه وګواره. ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون وویل دانیلوف به چې د تیره سه شنبه د ملي امنیت او دفاع له شورا لري کړ، له دې وروسته په ډیپلوماټیک ډګر کې خپل کار ته دوام ورکړي. افغانستان او پاکستان د افغان سوداګرو د هوغو کانټینرونو د برخلیک په اړه موافقه ته ونه رسیدل چې لڅو میاشتو راهیسی په کراچۍ بندر کې ولاړ دي. په دې اړه د طالبانو د حکومت چارواکو له هغه پاکستانی پلاوی سره خبرې هم وکړې چې تیرونه یې کابل ته سفر وکړ. خو د افغان چارواکو په وینا که څه هم پاکستانی لوري شمنه وکړه چې په دې اړه به له اړوندو ادارو سره خبرې وکوي، خو سمدستي کومه حل لاره ورته پیدا نه شوه. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
که څه هم په افغانستان او پاکستان کې کابل ته د پاکستان د یو سوداګریز پلاوی د سفر نتایجو ته خوشبینی ډیره وه، خو په ځینو مهمو برخو کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدلې. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د مرستیال خورام آغا په مشرۍ پلاوی د دوشنبې په ورځ کابل ته ولاړ او د دوه ورځني سفر په ترڅ کې د طالبانو له چارواکو سره د دوه هیوادونو د سوداګریزو اړیکو پر وړاندې د پرتو خنډونو د حل پر لارو چارو خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې د دواړو لورو ترمنځ د شویو موافقو خبر ورکړ. خو پرون جمعه د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو یو مشر خانجان الکوزی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د مالونو د سلګونه کانتینرونو د برخلیک په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه خبرې وشوې خو موافقه ونه شوه.
پر دې مسئله هم خبری وشوی. پاکستانی لوری ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به کار وکړي او شاید امکان ورته برابر کړي چې بیرته ولاړ شي. دا هغه مالونه دي چې په ممنوع لیست کې دي. دوی وویل چې له خپلو اړوندو ادارو سره به خبري وکړي، ځکه دا له نورو ادارو سره تړلې موضوع ده او یو لار به ورته پیدا کړي. دوی خوشبنه وکړه خو دا ستونزه حل نشوه.
خغلی الکوزای وای په دې کانتینرونو کې چشمیری 2300 ترسیږي قیمتي توکي لکه برقی یا الکترونیک وسایل د آرایش سامان او ټوکر راوړل شوی او ځکه یې ارزښت لوړ دی. د اقتصادي چارو شنونکي ازرخ حافظي په دې اړه چې پاکستان ولې د افغان سوداګرو مالونه د ممنوعات توکو په توګه بند کړی دي ازادي رادیو ته وویل،
دوی داسې ګومان کوي چې ګویا دا مالونه بیرته پاکستان مارکیټ کې خرڅیږي. حال دا چې دا نه دی پدې چې دا ټول موټر راګادي چې د پاکستان څخه تیریږي راځي افغانستان ته، دا نوې مدرن سیستمونه لري پروند جی پی آر اس چې په هغه ښکار کوي چې دا موټر کوم ځای پورې ورسېدل. نو هغه مشکلات ډیر زیات کړی دي او په دې خاطر باندې پاکستان سره زموږ ترانزیت او سوداګري ډیر لږ شوی دي.
په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د سلګونه کانتینرونو لانجه لڅو میاشتو راهیسې روانه ده، خو تر اوسه یې د حل په برخه کې اقدام نه دی شوی. شاوخوا 1500 د کانتینرونه د تیر کال په مرغومي یا جدي میاشت کې چابهار بندر ته واستول شول. دا سوداګریز مالونه له انډونیزیا او ماليزیا څخه بار شوي وو او افغانستان ته پر لار وو، خو په کراچۍ بندر کې د پاکستانی چارواکو لخوا د افغان سوداګرو پر توکو د لوړې بیې لټکل ورسته د سوداګرو پریکړه وکړه چې خپل کانتینرونه چابهار بندر ته ولېږدوي. د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې کړکیچ اوږد تاریخ لري، خو د مارچ په 13مه د دوی ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه نوي پړاو ته ورسید چې پاکستانی الوتکو په خوست او پکتیکا ولایتونو کې بمباری وکړه. پاکستان ادعا وکړه چې دا هوایي حمله د پاکستانی طالبانو پر سنگرونو کړي، خو د طالبانو حکومت یو ځل بیا دا خبره رد کړه چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې مرکزونه لري. د طالبانو د حکومت په بلنه افغانستان ته د پاکستانی پلاوی سفر ته د دواړو هیوادونو د اړیکو د بیرته عادي کولو لپاره د یوې هڅې په سترګه هم قتل کیږي.
د ملګرو ملتو د وګړو اداره یو این اف پی ای وای په هرات ولایت کې ډیری زلزله ځپلي لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري. د ادارې د پنجشنبې په ورځ یو نوی راپور خپور کړ چې پکې راغلي په افغانستان کې ښځې، نجونې، تنکي ځوانان او ماشومان بیړني ملاتړ ته اړتیا لري. په دې ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلي د خپل سخت ژوند او د غراز د خپلو شدیدو اړتیاو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این اف پی ای د افغانستان په هرات ولایت کې د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او زیاتوي چې ډیری دغه زلزله ځپلي اوس هم بشري مرستو ته اړ دي. دغه سازمان په یو راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 23مه ناوخته خپور کړی ویلي چې زلزله ځپلي خپلو استوګنو ته د راستنه کېدو او د دې مرګونې پیښې له شوک څخه د راوتلو په حال کې دي. د یو ان اف پی ای راپور زیاتوي چې په هرات کې د ډېرې واورې اورښت د دې لامل شوی چې د زلزله ځپلو په حالت کې خوالی رانشي. د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق لخوا د ورکړل شویو احصایو پر بنسټ 9 زیانمن شوي کسان چې ډېری یې ښځې، نجونې، تنکي ځوانان او ماشومان دي، اوس هم بیرنیو حفاظتي مرستو ته اړتیا لري. یو این اف پی ای دغه شان زیاتوي چې په دوی کې 7000 کسان روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ یوه له هغو ولسوالیو څخه ده چې په دغو زلزلو کې تر ټولو زیات ځاني او مالي زیانونه وراوښتي دي. د دې ولسوالۍ یوه اوسیدونکي ناصر نوروزی له باران وروسته د تقي نقي د کلي د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه وویل:
بارش زیات بود، همې خونه ګلی کې ما د پیشار مشوم غوښته بودم کې
باران ډیرو د خټو کورونه ټول لړنګ شوی دي. ډیرې کورونه د ورختونو لامل ویجاړ شوی دي. اکثره کورونه چې درز درلود لمن زتللی د زینو کورونه خراب شوی، خیمو کې ژوند کوي. نور څه وایم چې دوی څه تاړتیا لري. خوراکي توکي په ځانګړي توګه زموږ په خپل کلی کې ډیر خلک بے وزله دي.
مواد خوراکي وینه مردم بل خصوص مغری خود ما مردم غریبی هم
یو امیرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې له زلزلې څو میاشتې وروسته هم نوموړي په زندهجان ولسوالۍ کې په یوې خیمه کې ژوند کوي.
زه د زندهجان ولسوالۍ یم، په خیمه کې اوسیږم. کور مو ټول درس کړی، له خپلو څو ماشومانو سره مې د ژوند حالت خراب دی.
هرات کې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې څو سختې زلزلې وشوې. لومړۍ زلزله د دې میاشتې یعنی اکتوبر په 8 نیټه وشوه. دغو زلزلو خلکو ته ډیر ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي. د هغه ګډ راپور له مخې چې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د آسیا پراختیايي بانک خپور کړی، په هرات کې د 2023 کال د اکتوبر له زلزلې وروسته د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره 402.9 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د دغه راپور له مخې دغو زلزلو د هرات په 9 ولسوالیو کې 215,000 کسان زیانمن کړي دي.
azadiradio.com چینایي څارنوالان په یوه تروریستي حمله کې د 500 چینایي وګړو د وژل کېدو د پیښې په اړه د تحقیقاتو لپاره پرون پاکستان ته ورسېدل. د سه شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په شانګله سیمه کې 15 چینایي انجینران په یوه انتحاري حمله کې ووژل شول. له دې پیښې وروسته چین په دې ایالت کې د برېښنا په دو بندونو کې کار ځنډولی دی. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د چینایي څارنوالانو یوه ډله پرون پاکستان ته ورسېده. څو پورسته موټر بم حمله کې د 500 چینایي وګړو د وشل کېدو په اړه له پاکستانی چارواکو سره په تحقیقاتو کې برخه واخلي. د حمله چې د چینایي وګړو ترڅنګ یو پاکستانی ډرایور هم پکې و وشل شو، د سه شنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا په شانګله سیمه کې هغه مهال وشوه چې چینایي انجینران د داسو د برېښنا د بند د رغونې په پروژه کې د دندې پر لور روان و. دا سو په خیبر پښتونخوا کې د برېښنا د تولید تر ټولو لوی پروژه ده. پاکستان د دې پیښې په اړه خپل تحقیقات مخکې پیل کړی و. د پاکستان حکومت بیګا په یو بیان کې وویل د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی چینایي څارنوالانو ته د خپلو تحقیقاتو په اړه جزئیات واورول. دوه ورځې مخکې هم پاکستانی چارواکو د خپلو تحقیقاتو لومړني نتایج په اسلام آباد کې د چین له سفارت سره شریک کړي وو. د دې برید پړه تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه ده منلې. پیکینګ د حمله غندلې او له اسلام آباد څخه یې غوښتي دي چې د پیښې په اړه هر اړخیز تحقیقات وکړي او د هغو زرګونه چینایي کارګرانو خوندیتوب یقیني کړي چې د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په پروژو کې کار کوي. فرانس پرس خبری آژانس د خیبر پښتونخوا د یو چارواکي له قوله خبر ورکړی چې چین له دې پیښې وروسته پر اندوس سیند د داسو او د یمر باشا د بندونو د رغونې چارې ځنډولې دي. د چارواکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي ویلي هغو دوو شرکتونو چې پر دې بندونو کار کوي د پاکستان له حکومت څخه د خپلو کارکوونکو د خوندیتوب لپاره د یو نوي امنیتي پلان غوښتنه کړې. د دې چارواکي په وینا اوسمهال 550 چینایي انجینران د داسو د بند په پروژه کې او 500 نور د یمر باشا په بند کې په کار بوخت وو. په پاکستان کې د چین پر اقتصادي پروژو کارکونکو او انجینرانو په تیرو څو کلونو کې غنې حمله شوې دي. د 2020 کال په جولای میاشت کې 14 کسان چې چینایي وګړي هم پکې وو هغه محل ووژل شول چې یو انتحاري برید کوونکی په چاودیدونکو موادو بار موټر د چینایي او پاکستانی انجینرانو او کارګرانو له بس سره ټکر کړ. هغه محل هم چین په پا پاکستان کې ځینې پروژې د یو څه مودې لپاره وځنډولې.
نیما نړی
اکثر دمیان خلیم را بندو لگولې
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنونو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درانو دوستانو سلامونه می اومنی
وخت کې طالبان اومدن تریاکم شد و می رفتن پولار می آوردن استفاده میکردن خونه ویرونی پشیمون شدیم کسی بعد از من از پیسه پیدا نمیشه جون میکندیم.
دیوی معتاد میرمن خبری مواردی چی ویلی که د نشه یي توکو د رانیولو لپاره پیسې پیدا نکړي په خبره یې تر مرګ رسیږي. یو بله میرمن بیا وایي چې د دوی په سیمه کې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه وروسته دا چې ښځې له خپلو قانوني او شرعي حقونو څخه بې برخې شوي دې مسلې هم د معتاده میرمنو شمیر زیات کړی دی.
طالبان وایي چې موږ هغه ډېر کنټرول کړی دی اما سی اوس مهال سی د شوزو په وړاندې باندې تاوتریخوالی ډېر زیات سوی دی. ځکه د یوې خوا مکتبونه هغه د علم لارې هم باندې بنده کړې ده او د وظیفو همداسې نور وسایل سي هغه مېرمن پخوا ډېرې پشکې فعاله دی. یو رقم ټوله د روحي مشکل سره مخ دی او اکثره په کورو کې لا داسې یو دوه درې بوټي دوی د ځان دپاره کرلي دي.
نن همدا موضوع څېړو ملتي هم وکړي. قدرمن اردونکو که څه هم د طالبان حکومت د معتادینو په تیره بیا د معتاده میرمنو ارقام نه وایي خو د عامو خلکو په خبره دا چې ښځې د طالبانو په حاکمیت کې له خپلو ډیری حقونو څخه محرومې دي دې مسلې هم یو شمیر میرمنې دې ته اړ کړې چې د خپل غام د غلطولو لپاره نشي ته مخه کړي حال دا چې په دې کار سره د ژوند ستونزې نورې هم زیاتېږي. په کابل ښار کې یو معتاده میرمن وایي چې نشي د ژوند خوښي ورنه اخیستې د کور ټول ګران بایه توکي خرڅ کړل او په پیسو یې نشي مواد واخیستل له دې وروسته داسې کوم څه هم نه لري چې دا یې په تریاکو او پوډر ورکړي.
وقتی که طالبان اومدن تریاکم شد و می رفتن پولار می آوردن استفاده میکردیم خونه ویرونی پشیمون شدیم کسی بعد از من از پیسه پیدا نمیشه جون میکندیم.
طالبان چرا غلل تریاک ورک شول بیا ترلو پودر مو راوړل او کارول مو ډیره پښیمانه شوم چا موږ غوانه ورېده پیسې چې پیدا نکړو مرګ ته رسیږو او ول خورلنو سره په دې عمل اخته شوم. راته ویل یې یو دود واخله ورو ورو زیات شو د کور قیمتي شیان مې د همدې نشې لپاره خرڅ کړل اوس د خرڅولو لپاره هم څه نه دی پاتې آخر هم تریاکی شوم. ډیر بد او خطرناک مرض دی دا کار چې موږ کړی ځان اولاد او کورنۍ مو تباه کړه بل څوک دې نه کوي.
یک مرض بد خطرناک کاری که ما کردیم تبایی را به جون ما کردیم به خونه ما کردیم به اولاد ما کردیم دیگه کس نکنه.
هرات ولایت که هم ده معتاده میرمن او ماشومان شمیر زیاد دی دیاد ولایت اوسیدون که نذیر احمد هاشمی وایی چه ده خجی لکورونو سخه ده کورنه لخوا شرل کیگی.
هرات خو یو لار ولایتونو څخه دی چې په ډېره کچه معتاد لري چې په ډېره کچه ښځې ماشومان هم دي باید که کوڅو کې په سړکو کې د خپلو اولادونو سره بد حالت کې ژوند تېروي مخامخ خلک هغوی ته بد ورد وایي همدارنګه د هغوی څخه لرې ځي حتی په خپلو کورنیو کې ځای نه لري. سړیانو نه ښځې ډېر مسؤلیت لري په کور کې د خپلو اولادونو مقابل کې د اولادونو تربیت د سړیانو نه ډېره ښځې همدا تربیت کولای سي و مور اولاد خپل جوړولی سي پلار یې نسي جوړولی نو کله چې مور یا خور یا همدارنګه میرمن په اعتیاد اخته وي ټوله کور داسې وي لکه سیل سړی وي او هغه کور هم ټول له منځه تللی حسابېږي. اولادونه یې نشي کولی چې تعلیم او تربیه ته ورسېږي، اولادونه یې نشي کولی چې په ارام ژوند ولري. نو په ټوله کې یوه کورنۍ داسې وي لکه اصلا ژوند نه کوي. د کورنۍ غړي پوهدی صاحب ټوله کې ښځه د کورنۍ د ملا تېر حیثیت لري. نو ښځه صاحب په بد حالت کې وي، معتاده وي، نو مخامخ لکه کور سه ټول سیل وړوي هغه حالت ته رسېږي.
د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو وایي چې معتاده میرمنې د جمهوریت پر وخت هم زیاتې وي، خو د وروستي سیاسي بدلون له امله ستونزو نورې هم زیاتې کړې.
لتیر جمهوریت په افغانستان کې ډېرې زیاتې وي، په لوی ښارونو کې بیا معتاد میرمنې بیخي ډېرې زیاتې وي. دغه معتادي له بېلابېلو لاملونو نه وه، یعنې داسې نه وو چې یو لامل یې درلود. نجونې وي چې هغوی ډېرې ښې وظیفې درلودې، دوی به نشه توکي استعمالول. داسې میرمنې وي چې هغوی به د مجبوریت، مثال خاوند به شهید شو، خاوند به چې وو پوډري شو، دا به ځان سره معتاده کړه، یا به اقتصادي مشکلات یا به کورني مشکلات دو به د معتادې طرف ته مخه کړه، نشه توکي به شروع کړه، درجې نیولې، آهسته آهسته به جګې درجې ته ولاړله. دوی نه تنها خپل ژوند او زندگی تباه کوله، بلکې د خپلو اولادونو چې دوی ورله شیدو ورکوي، یا اولادونه چې دوی نه پیدا شوي دوی روزنه ورته ورکوي. ته بند پلار په پرتله باندې مور چې ده هغه د اولادونو په روزنه کې ډېر زیات رول لري. نو هغه هم دوی سره زیات وخت پلار خو له کوره باري، نو وخت به دوی متعدي کولتمنده چې ماشومان مهم د دوی هغه نشه توکو، که هغه به پوډرو، که هغه به سګرټو، که هغه به چرسو، که هغه به نور داسې نشه توکي وو دوی استعمالول، دوی ماشومم په یو ډول نه په یو ډول داغي د ضرر لاندې بو، هغه ته به ضرر رساوه. نو نه تنها دا چې دوی ځان ته ضرر رساوه، خپل ځواني، خپل ژوند او زندگی تباه کول، د خپل اولادونو ژوند تباه کول، ځکه دغوی پالنه پرېده چې هغوی ته پالنه ورکي، خو روزنه ورکي، دغوی د درس غم خوري، دغوی د خوراک غم خوري، دغوی د راتلونکي غم ورسره وي. نو دا غو چې دا ټول نه تباه مکتبی وړو، ما هغه برخه و چې په افغانستان کې اوس هم ډېر زیاتې برخې محتاطې ریشته د اټا داس انجن کې پیژنم چې یو سم پډیر خو بستونو باندې کار کوي، خو دوی یو سم سرګټس کې، دوی چرس کې، اټا داس انجن کې پیژنم چې دوی یو سم لوړ سطح باندې شي تو کې استعمالي، او خو زیاته خزي له مجبوریت هم کوي چې هغه اقتصادي مشکلات لري، هغه کورنی مشکلات لري، یا دا وی خاون په نشي تو باندې روک دی. دوی په خاطر چې دا دنیا دا غمون او یا د ژوند د مشکلات پری کی، دوی ته د متعدی برخه دا د سی برخه ښکاري چې دا به د مشکلاتو نه خلاص شي. دوی ځان له مشکلاتو خلاص کړي، نور هم ځان مشکلاتو ته ور مخته کوي، خو دوی نه پوهېږي. بس بل لاره ورنه ورکه شي، دغه ځان ته یوه لاره ګوري.
د کندهار ولایت یو اوسیدونکو چې د هم د نوم له نشرولو څخه ډډه کوي وایي چې له میرمنو سره، له کورنۍ څخه نیولې تر ټولنې او حاکم نظام پورې نامناسب چلند، د دوی په حقونو باندې سترګې پټول، د دوی ستونزې نه اوریدل، هغه څه دي چې ښځې په نشي توکو اخته کړي دي. د دې میرمنې خبرې په مرکه کې اورو.
ډېر دي ځکه په دا ټولنې کې دوی د خپل حق څخه به برخه پاتې شوي دي. د پلار د کور څخه به تر سرګنې پورې، کله چې سرګنې کې هم وضعیت داسې نو دوی داسې یو هغه ته مخه کې چې دوی ذهنن آرام اوسي. لومړی ورځ سیدا پیدا سیدی ته وای ولا هغه ده بے بختی دی په کور کې رااله، اس کله دوی د هغه نوم ته یو بے بختی نوم ورکین، نو تخپل فکر وکړه چې دې علت پسنګ. او بیا د هر حقوق سه، یعنی فقط دا نه سیدا یو د انسانیت په نوم باندې کوم هغه د انسان په نوم باندې ژوند هر برخه د دې سره اخستل سوی ده. نه هم هغه خپل حق ته ادا رسیدای سي، نه هم خپل علم ته رسیدای سي، نه هم خپل د ژوند انتخاب ته رسیدای سي، نه هم نور هغه د دې کوم اړتیا او ضرورتونه سي دا نه سي کولای سي دای پوره کی. دغه سي به برخه پاتې وي، بیا په سرګنې کې هم دغه سي د زینو ستونزو مشکلاتو سره مخ یا او اخر بل اخر سي تاس یو کار ته مجبور سي. د دې راغستم ډیرو ظلم څخه د تاس یو کار مخ وینې سي، د دې ذهن شکیاران نور خو نو دا ځان ته د یو انسان په سترګه نه ګوري. البته دلته اکثره سیمان لیدلی دی باور وکړه چې دا معتاد شو سره مخسوی هم دوی خپل ځان د انسان نه هم د انسان په کټګوري کې حسابي، نه هم د حیوان په کټګوري. په اصطلاح لکه یو عادي شی چې راغلی دا دنیا ته داسې خپل ځان ته ګوري.
لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه او موږ هم خبر یاستو، په کومه سیمه کې چې تاسو اوسیږئ هلته معتاد ښځې هم شته. تاسو خپله دوی په څه رقم وضعیت کې وینئ؟ مثلا چیرته دوی ګرځي، څه شی اغوستي دي، څه خوري، څه رقم ژوند لري؟
د دوی هغه اول موقعیت موقعیت هم هغه ځای وشه اکثره ډیر داسې د خپل د پلار د کور یا د سرګنۍ د کور سي ډیر مجبور سي ډیر دغه واشیانه ډول سلوک او برخورد ورسره کوي بیا دوی مجبور سي چې داسې خپل کور پرېږدي او داسې یو خیمه یا داسې یو کنډواله یا هم په دل اکثره په لشتیانو په دغه خراب چټل ځایو کې دوی ژوند کوي اما ډیر بیا په هغه کورو کې اوسي چې اما داسې یو عمل یې اخستې وي بیا دوی ته داسې یو هغه ګجړ خو به دې لیدلی که نه هغه د حیوانانو یو ګجړ داسې یو ځای دوی ته مشخص شوی چې دوی هلته ژوند کوي او هلته د خپل خوراک لباس خو هغه لباس وي سي تاور کړي ماور کړي داسې هغه زاړه کالي سي هغه په پینو پینو باندې جوړ شوي حتی هغه یو اورانه خیمه ده باندې ډېره سمه ښکاري چې اما خوراک بیا هم خپل ضرورت هغې تا زړه باندې سوځول ما زړه باندې سوځل یو شی مې ورکو یا هم شاوخوا په کثافت کې دوی خپل هغه د خوراک مشکل رفع کوي د داسې طریق سه ډېر د کثافت سه ډېر د کثافت سه ځکه دوی ګرځي چې داسې یو شی پیدا کړي ځکه داسې انسانان بیا د نه خپل ځان د انسان په کټګوري کې شماري نه هم د حیوان په کټګوري کې شماري نه انسانان په درنه سترګو ورته ګوري نه هم حیوانان دوی د ځان سه یو داسې شی جوړ کړي یو چټل شی جوړ کړي
بله تاسو ویل چې کورنۍ تاوتریخوالی د دې سبب کېږي چې مېرمن نشي تمخه زینی وخت دل سوی دی چې په کور کې کله چې نارینه موتاد وي په یو ډول نه په یو ډول خپل میرمن هم موتاد کړي په دې اکل سره ته وای
کله چې دا غد موتاد کس سره ووسی او وخت په زمان کې ردا سره د خپل هغه عادت واخلي په زمان کې هغه مرمنونه سي دا لري د یو خاون سي یو شزه میرمن هغه مرمنون لري هغه ورته پوره کیږي نه مقابل سي په دې باندې قوم تا او تریخوالی کوم ظلم کوم وحل تقول سي به مجبورم دا بیرته دا کار ته مخه کړي حتی پټ پټ که د خاون سه هم دا شان اخلي خو دا ځان په داسې کار باندې عادت
په قصدي ډول څومره دا میرمنې د کور کې د میړه له خوا یې په نشي توکو باندې روږدي کیږي
دوی غواړي یعنی اغه خپل د ځان یو ملګری پیدا کی او دغه سی وسروسی پټ هم د سیزنه توکي ورکړي دي د نشي توکي یا هم د خوراک تو دا ډیر اکثریت سیمال دي لري د خوند خووي ځکه اغه قصد به دې سره غد ژوند ملګری به البته دغه د طریقه په داسې اغه باندې روش کیږي
bale
یو سو پیش می دا سی لیدلی وې ځکه اغه د خوند خووي نور فامیل د خو یا کورنۍ د خو سی ټوله باندې اخته وي بیا نو دا مجبور اسې په دغه طریقه باندې حتی اغه یو کورنۍ ما پیژندل خوونه په داسې نشي توکو باندې اخته او وخت په تیرېدا سره ځکه د وزن اغه کم جسمانی مقاومت سی او اغه ورته ضعیف کېده هغه رانی بیا په کور کې کښېناسته کور کې سی مېرمن هم دې ته مجبور اسول سی هغه داسې عمل سره واخیست اما کوچنی ماشومان سی غټانېده په هغه کې هم هغه کوچنیانو په دغه هغه باندې عادت سو ځکه په اوتا کې ماشومانو ناس مېرمنه هم ناسې هغه د دغه هغه آدم لاغه د دې په مغز باندې پریوته نو دا په خپل اوتا کې ورته کوله سي هلته د کوچنیانو مېرمنه به ورته ناسته وو
بیرون چې دغه مېرمنې ګرځي چې په نشي توکو باندې دوی اخته وي کنه نور خلکو ته څومره تاوان رسیږي مثلا یو څوک چې ګرځي په لار باندې تیریږي د خځې خوازي خبره ده چې په اوخ نه په ځان پیږي نور خلکو باندې څومره اثر کوي
ډېر زیات یعنی سل فیصده به تاثیر کوي خاطر دا چې کله دوی یو چا ته ووایي یو څوک هر څوک د یو ستونزې نه ستونزې سره مخ وي مقابل تا دې ته جذبوي سي راسه زه خو په دا کړنې باندې ډېره اوستا یم ذهنن ډېر ارام یم تا فقط هغه د یو ناسې دپاره تا ته موقع درکوي چې د هغه وروسته بیا نو ستا ژوند ولاړي د دې طرف ته سل فیصده ډېر به تاثیر لري ځکه سل فیصده هغه تا ورته جذبول سي
فکر کې کدا وضعیت هم د سي دوام وکا د موتا د خزو درملنه مونسي او دوی ورستر بلې پر مختلل یو نشي موادونه استفاده وکا دا به څومره بد پایلې ولري
ډیر ډیر زیات یعنی زما په ان سه زه غوسته هغه ته ګورم یعنی په کوم موهید کې زه ژوند کوم او درته په لکاو لکاو خلک ژوند کوي اما سم نه مې باور وکي اول سر دوم نه و وس هغه دی ورستر بل هر ځای سي ګوري یعنی په یو کور کې ته دوه درې کسان په دغه نشي توکو باندې اخته ګوري نو دغه سمې به سهاله وي ډیر بد پاین لري اغه زموږ راتلون کې نسل ته لا خطر دی خطر دا سی اغه کوم اغه پاتې سی اغه راتلون کې نسل ته لا ډیر زیان رسولی سي
کدی حال پلارو چار باندې خبري وکړو په داسې وضعیت کې چې په افغانستان کې د طالبان حکومت د میرمنو غږ نه اوري، له بلې خوا په کورنۍ کې بد چلند سره کیږي، له بلې خوا دوی بیا معتاد هم وي، دغسې وضعیت کې به دو میرمنو سره څه ډول مرسته وسي؟
البته په وطن کې واقعا هم وضعیت ډېر کړکېچن دی، اما دغه اوس هم طالبان اکثره وایي زموږ داسې دا کسان ټول کړي دي، ایسته کړي مې دي، زه پوهېږم چې ډېر کسان ایسته کړي دي، او هغه کسان چې دوی په دغه نشه یي توکو باندې اخته دي هغه په خپلو کورو کې اوسمهال غلي ناست دي، څو خبر نه دي، او دوی په خپل کور کې یعنی شاوخوا په دا سیمه کې یا هم په دا ایسته کې دوی خپل د ځان غم خوړلی دا کوکنارې ورته کرلې دي چې دوی په دغه طریق باندې هغه خپل ضرورت رفع کوي. طالبان وایي چې موږ هغه دي ډېر کنټرول کړي دي، اما چې اوسمهال د ښځو په وړاندې باندې تاوتریخوالی ډېر زیات شوی دی، ځکه د یوې خوا مکتبونه هغه د علم لارې هم باندې بنده کړې ده، او د وظیفو همداسې نور وسایل چې هغه میرمن پخوا ډېرې پشکې فعاله وي، دا د دوی ذهنونه یعنی خپله دې ته تشویقوي. یو رقم ټوله د روحي مشکل سره مخ دي، او هغه همسایګان چې ما اوس هم یادوري وکړه چې دوی اکثره په کورو کې لا داسې یو دوه درې بوټي دوی د ځان لپاره کرلي وي، ډېرې ما داسې لیدلې چې په دا نورو بلاو باندې اخته دي، هغه تمباکو او دا نور شیان باندې چې په دا شیانو باندې روشتهسول، خو نو په دغه باندې هم روشتېږي، او ډېرې خرابې پایلې به ولري. وضعیت هم داسې ده، دوی مخ په وړاندې ډېر خراب حالت سره مخ کېږي دوی.
په افغاني ټولنه کې یوه میرمن زیات مسؤلیت لري، مثلا د کور کارونه، د اولاد روزنه، ځینو ته بیا خرچ مصرف هم ورلغاړي وي، په داسې وضعیت کې چې دا میرمن معتاد سي، د دې کورنۍ حالت، د اولادو حالت کوم حد ته رسیږي؟
کورنۍ او دا یعنی د دې په پلار باندې لاغه اولادونه دونه نه کنټرولېږي لکه هغه مور. علم ډېر ورته مهم ده، چې کله مور دې هم یو داسې حیوانیت لاره غوره کړي نو هغه اولادونه خو مجبورن په دغه لاره ورسره روان دي.
یعنی اولاد به معتاد راځي؟
البته هیڅ کوم شک نشته چې اولاد به سم یا فقر او هغه انت سره ووتل نو مجبورن دوی به هم دغه لاره غوره کړي.
بله، کده راته وایي چې خپل کله چې په چام گاوند کې د میرمنې وینې چې معتاد دی، خپل اس درته وایه څه فکر کوي، څومره مایوسه کیږي، څومره خفه کیږي؟
اوازه دا ول دسته کله یو انسان یو داس انسان وګوري چې هغه د انسان په نوم باندې پوهیږي نه څه چاته وایي وایي او څه کول غواړي، ډیره مایوسه سما، ځکه دا هغه شی یعنی اوس مهال موږ په یو سړی کې باس نه کوو، په یو شی کې دا هغه یو نسلونه دي، نسل په نسل باندې دا روزي. نو تاسو خپل فکر وکړئ، تنها هغه ښځه نسل په نسل موږ هغه ولاړه وای خواته ولاړه، ډېر ورته مایوسه سم، ځکه ښځه دغه درک احساس لري چې دغه شی سره کوم برپور شوی دی، او په زمن کې ښځه نسل په نسل روزي، ظاهره خبره ده چې موږ نسل په نسل بیا دغه خواته مخه کوي.
په آخر کې که درته وایي چې په خپله معتاد میرمنې له کومو مشکلاتو سره مخ دي، که څه هم په مرکه کې ځای ځای یادونه وسوه، که په غټو ټکو کې راته وایي چې معتاد ښځې تر ټولو لویه ستونزه یې څه ده؟
تر ټولو لویه ستونزه همدا ده، لومړی زموږ په وطن کې د ښځې په وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات، تاوتریخوالی د دې په وړاندې د دې د حق په وړاندې یو څه کم سي، ممکن ده دغه وضعیت سه هم راوګرځېږي. او بل بیا په هر سیمه کې دوی دغه هغه کوکنارو کرلې ډېر زیات وي، یعنی الله ته هغه کوچنیان هم ورسره اخته وي، ښځې هم ورسره اخته وي، د هغه کوم بوی سي د کوم هغه ځان ته جذبول، دا د دوی دپاره خپله یو خطر دی. البته لومړی باید دغه کرل کته سي، په دغه باندې هغه ټینګار ډېر وسي دا کرل ونه سي، مخته بیا هغه زادانه هر ځای کرل اوس هغه د کورو کې لا پټ پټ ځانو ته یو بخشه معلومه کړې وي، او دوهم هغه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی، هر ډېره زیاته هغه نه د کلي ملک او خان یادېږي، او دوهم هغه ملا، یعنی دوی کولی شي د دوی خبرې ته هغه کوم خلک چې ورته راځي ټولو غږ ورته نیولې وي، او د دوی په هره خبره منل کېږي نسبتا دا نورو ته، که د دوی د خوا د آګاهي پروګرامونه یو څه ډېر سي، د ملا د طرف او د خان د طرفه ممکن د دغه حل لاره ډېر موږ وینو، د ملا او د هغه د کلي خان. البته دوی دواړه سي کله دوی ته دا پیغام ورسېږي چې باید تاسې دغه آګاهي په خپل ټولنه کې ډېره کړئ، ممکن د دوی دغه خبرو سره بیا په دا ټولنه کې ډېر مثبت بدلون راسي، خبرې ته ډېر غوږ نیول کېږي او منل کېږي.
ډېره زیاته مننه، زبندې سلامته اوسې.
هیله کوم، هیله کوم چې مننه.
و
ومغختل چې د موتاد میرمنو د شمیر او ستونزو په اکلا دی طالبانو دی حکومت دی عام روغتیا دی وزارت دی ویاند. شرافت زمان خبری هم بولرو خو نوموړي د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنګ دوستانو په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 46 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، یو بل درسی ساعت مو هر کله کوم. نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګي او جغرافیه تدریسيږي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسه چمتو کړي او لازادې رادیو خبريږي. د لسم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو ژوي ولوستل. د درس جالبه برخه دا و چې ښوونکي ویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیر هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلي پر راتګ سره افغانستان ته ستنېږي. نن په لسم ټولګي کې د انسان په ژوند کې یو مهم عنصر لولو او هغه اوبه دي. په نننۍ درس کې ښوونکی موږ ته د اوبو دوران بیانوي. ښوونکی به دا راته ووایي چې د ځمکې د ګرځېدو له بڼې سره د اوبو دوران تړاو څه دی او دا چې د ځمکې په کره کې اوبه په کومو ډولونو موجودې دي.
په طبیعت کې د اوبو دوران یا د اوبو سایکل د ځمکې په کورې غونډار کې اوبه تل د بدلون په حال کې وي چې د دغه بدلون په ترڅ کې اوبه بیلابیل او پیچلي پړاوونه تیروي تر هغو چې بیرته خپل لومړني حالت ته ور وګرځي. چې دې ته په طبیعت کې د اوبو ګرځېدل یا د هایدرولوژي سایکل هم ویل کیږي. اوبه په طبیعت کې په دریو بڼو د بدلون په حالت کې دي. اول د ګاز حالت، اوبه د تودوخې په سبب په براس بدلیږي او هغه وخت د ګاز حالت غوره کوي. دوهم جامد حالت، اوبه د سانتیګراد له 0 درجو څخه ټیټه تودوخه کې کنګل کیږي. د ژلې کنګل او واورې په بڼه اوبو ته جامد حالت وایي. دریم مایع حالت، اوبه هغه وخت په اوبلنه مایع بڼه باندې وي چې د تودوخې درجه د 0 څخه پورته وي. د اوبو سایکل یا دوران د ځمکې د غونډارې په څلورو اصلي برخو یعنې هوا، اتموسفیر، په خپله ځمکه لیتوسفیر، اوبو هایدروسپیر او حیاتي کره بیوسپیر کې ترسره کیږي. د اوبو یا سایکل د سمندر د اوبو له براس څخه پیل کیږي. اوبه له سمندرونو او د اوبو له نورو سرچینو څخه په براس بدلیږي. هوا ته پورته کیږي اوبه او په باد سره هرې خواته ځي. د هوا د کتلې د حرکت له امله، د میټرولوژي د شرایطو له امله د اوبو براس بخارات سره نږدې کیږي او ورځې جوړوي. د اشبع کېدو له امله دغه ورځې بیرته ګڼې شي او د تکاسب یا ګڼوالي له کبله په باران بدلیږي. تاسو وګورئ په لاندې تصویر کې هغه ځایونه چې اوبه لري، د لمر د تودوخې یا حرارت په واسطه اوبه د اوبو له سید څخه براس کیږي. وروسته د ورځې په شکل ځای نیسي او بیا کله چې د باران شرایط مساعد شي بیرته د باران په شکل همدغه محیط ته راځي. د باران څاڅکي چې کله ځمکې ته راشي په بېلابېلو بڼو جریان مومي. یو څه ډېر ژر په خاورو کې جذب او زمکی ته ننوزی یوه اندازه د لمر وړانګو له امله بیرته براز او هوا ته ځي، یوه اندازه د نباتاتو له پاڼو څخه بیرته هوا ته ځي، یعنی ترانسپارېشن کیږي. د باران پاتې اوبه د ځمکې پر مخ بهیږي، ویالو او سیندونو په بڼه په خپله مخه ځي. هغه برخه چې ځمکې ته ننوځي تر ځمکې لاندې اوبه زیرمې جوړوي. د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جاذبې د قوې له امله ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي. دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي. یوه اندازه اوبه مخکې له دې چې سیند ته ورسیږي په خاورو کې جذب او تر ځمکې لاندې اوبو سره یو ځای کیږي. ځینې وختونه تر ځمکې لاندې اوبه د جاري اوبو او سیندونو سرچینه ګرځي. د هایدرولوژي سایکل یا دوران د ځمکې پر مخ د باران اوبه بیرته هوا ته ځي، خو د دا ډول اوبو بیرته راګرځېدو یوه غوره بیلګه ده. نو ویلی شو چې د هایدرولوژي سایکل یو بل سره تړلی او هره کړي یې یوه بله پسې راځي او دغه دوران بشپړوي. د هایدرولوژي په سایکل کې د اوبو دوران په پرله پسې ډول دوام لري.
تاسو واوریدل چې د ځمکې په مخ د موجودو اوبو اصلي سرچینه باران دی، خو ښوونکي دا هم راته ویل چې باران له ورېدو وروسته د باران اوبه په بیلابیلو برخو بهیږي، چې له دې جملې په ځمکه کې جذبیدل، د نباتاتو لخوا جذبیدل او د ګاز په ډول هوا ته ختل دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دی ولسم ټولګي درنوز د کونکو درسي سات ته خرغلاست. تیر اونۍ موک او تاسو د افغانستان د انرژي سرچینو په درس کې د کجکی د برېښنا بند ولوست. خوونکی دارته ویل چې دغه بند د لوړ کیلو وړ برېښنا د تولید لپاره سکي چوي وو، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برېښنا د تولید ظرفیت ټیټ و او په وروستیو کلونو کې د یاد بند د ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت یې نور هم ټیټ شوی دی. نن به د افغانستان د طبیعي زیرمو په برخه کې یو مهم کان ولولو. دا کان د هیواد په شمال کې د کرکرو د ډبرو سکرو یا سنګزغالو کان دی. له ښوونکي به دا واورو چې په دغه کان کې د شته ډبرو سکرو تخمیني اندازه څومره ده او د کال په اوږدو کې د کورنیو مصارفو او بهر ته د صادراتو ترڅنګ په نورو کومو برخو کې ترېنه کار اخیستل کیږي.
د کرکر د ډبرو سکرو کان. د کرکرو کان د پلخمري ښار څخه 10 کیلومتره لري جنوبي ختیځ ته د کرکر له غره سره پروت دی. د دغه کان د ډبرو سکرو ټول اندازه چې هر پوړی 2 یا 3 متره پیړوالی یا غرسوالی لري 15 میلیونه ټنه ښودل شوی دی. د سکرو جنسیت یې ښه او د کار اخیستلو وړ دی. په سکرو کې فرق شته. یو شمېر سکاره خام سکاره یي او یو شمېر سکاره پاخه سکاره یي. د خام سکاره ډیر دود کوي او زیات کاربن تولیدوي، خو هغه پاخه سکاره یا جوړ سکاره یا کیفیت لرونکی سکاره ډیر دود نه کوي. دغه کان په 1450 هجري لمریز کال کې د غوري سمنټو له فابریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شو، چې د دغو سکرو څخه د غوري سمنټو تولید لپاره کار واخیستل شي. په افغانستان کې د ډبرو سکرو کانونه دولت په قرارداد او یا هم دولت خپله استخراج وکړي، بیا په خلکو باندې خرڅوي. خو په اوسني وخت کې چې دولت یا حاکمه قوه ډېره مصروفه ده، نو شخصي سکتور ته قرارداد ورکوي او هغه دغه سکاره استخراجي، بیا د ټن پر حساب له شخصي سکتور څخه پیسې اخلي. په افغانستان کې د ډبرو سکاره خورا په پراخه اندازه وجود لري. د کرکر څخه ها خواته د اشپشتې د ډبرو سکرو کان چې دولتي ادارې بیخي له زیات وخت څخه د تیرو 15 کلونو څخه د اشپشتې د ډبرو سکرو کان څخه استفاده کوي، چې په ټولو دولتي ادارو کې په هغه مناطقو کې چې یخ زیات دی د دولت لخوا د دغه کان څخه سکاره ویشل کیږي. په 1408 هجري لمریز کال کې د دغه کان له 3800 ټنو څخه زیات سکاره ایستل شوي دي، چې دا ډېر لوی رقم دی، 3800 ټنه. نوموړی کان د پلوغمري سنتي مرکزونو ته نږدې دی او له بلې خوا د کابل کندوز د لوی لارې په خوا کې دی، نو ځکه یې اهمیت زیات دی او د هرې ورځې تولیدات یې په منځني توګه له 300 څخه تر 400 ټنو پورې کیږي. کوم کسان چې د دغه کان څخه سکاره اخلي یا قرارداد کوي تر څو د کرکر ډبرو سکرو کان سکاره رانیسي، هغه کس ته چې قرارداد کوي هغوی ته ډېرې ګټې دي. یوه ګټه یې دا ده چې د دې سکاره کیفیت لرونکي سکاره دي. بله ګټه یې دا ده چې دا د لارې پر سر جوړ دی. کوم مصارف چې د موټر اړوند کیږي د هغوی څخه قراردادي خلاص دی. یو د کرکر ډبرو سکرو کان د لارې پر سر دی، بل د اشپشتې د ډبرو سکرو کان، همدارنګه د ښکاري درې د ډبرو سکرو کان هم د لارې پر سر دی. نو ځکه قراردادیان په اسانۍ سره کولی شي چې دغه سکاره استخراج کړي. له دغه کان څخه ایستل شوي سکاره د پلوخمري د سمنټو جوړولو فابریکه کې بټیو او په کابل کې کارول کیږي. تاسو په تصویر کې وینئ چې په افغانستان کې د ډبرو سکاره استخراج شوي دي، تجزیه شوي دي او د ګټه اخیستنې لپاره آماده شوي دي، بیا ګونۍ ته شوي دي تر څو په بازار کې د خلکو د استفادې وړ وګرځېږي.
خون کې مو واوریدل چې د کرکرو د ډبرو سکرو یو اهمیت دا دی چې په بلخمري کې د سمنټو په تولید کې ترې استفاده کیږي. له همدې امله په دغه ولایت کې د تولیدونکو سمنټو لګښت راکم کړی او کیفیت یې ورته لوړ کړی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
موسم د 12 ټولګي د جغرافیه وار دی. خوونکی په تیر درس کې د افغانستان د اداري تشکیلاتو په برخه کې راته ویل چې د اداري تشکیلاتو په برخه کې پر ګڼو ولایتونو د افغانستان ویشلو یو دلیل د افغانستان صاحب العبور سیمې وي چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره وخت نا وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي. نن به د جغرافیه د درسونو په سلسله کې په 12 ټولګي کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدونه ولولو. په دې برخه کې ښوونکی راته وایي چې د سرحدي نقطې له مخې افغانستان او چین په کومه سیمه کې سره بیلیږي. دا به هم ولولو چې ولې پامیر ته د نړۍ پام ویل کیږي.
موضوع شمال ختیځ سرحدونه. د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې شته، د پامیر سرحدي کرښه د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد د افغانستان او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ پنځه شوي دي. د پامیر او واخان لوړه سطح چې د سمندر له سطح څخه 6000 متره لوړوالی لري، د امو او د سان د سیند ترمنځ بېلېدونکې ساحه ده. دغه دواړه سیندونه د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه اخلي. له همدې امله د پامیر لوړه سطح د نړۍ د بام په نوم شهرت لري. دغه کم سور افغاني ساحه چې ډیر لږ بر لري، د هغه وخت د تزاري روسیې، چین او برتانوي هند ترمنځ پرته وه. په دې ساحه کې د سرحدونو تثبیت له ډیرې مودې څخه د بحث لاندې و. د 1803 او 1808 میلادي کلونو ترمنځ کله چې د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیتېدل، ټاکل کېدل، د شمال ختیځو سرحدونو هم خبرې وشوې، خو څرنګه چې د امو د سیند سرچینه په څرګنده توګه معلومه نه وه، نو په دې برخه کې څه ستونزې وې؟ ځکه ځینو فکر کاوه د امو سیند د زرکول له جهیل څخه سرچینه اخیستې ده، او ځینو ویل چې د امو سرچینه د اکسو اوبه دي چې د چکمکتین له جهیل څخه سرچینه اخیستې ده. نو له همدې امله په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او رسمول ضروري وه. د امیر عبدالرحمن خان د دورې په وروستیو کلونو کې په 1895 میلادي کال کې چې د 1202 مریز کال سره سمون خوري، د دریو هیوادونو د استازو چې له افغانستان څخه غلام الدین خان د هغه وخت د قطغن او بدخشان د ولایت حکمران، میجر جرلو د انګلیسان د هیئت مشر او فیفرو شوایکوسکی د تزاري روسیې د هیئت مشر وو، د کوچني او لوی پامیر په سیمه کې یې په مذاکرې پیل وکړ. دغه مذاکرې نه میاشتې اوږدې شوې. په پای کې د پامیر سرحد په ختیځ کې د چین تر سرحده پورې د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ وټاکل سو. د انګلیسانو ځینې سیاستمداران د خپلو لاندې شویو ساحو او تزاري روسیې ترمنځ د یوې حایلې ساحې سره مینه درلودل. د پامیر او واخان په ساحه کې یې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو له بله سره نښتې، نو د دې لپاره چې د هغوی ترمنځ یوه حایله بېطرفه ساحه راشي، نو واخان یې بې پوښتنې افغانستان ته ورکړه. د پامیر سرحدي کرښه د زرکول د جهیل له ختیځ څخه په ختیځ کې د یولي تر درې پورې اوږدوالی لري. د روسیې دولت دغه کرښه د 1918 کال د مارچ په میاشت کې ومنله. په دې ډول واخان افغانستان ته د نړیوال تړون له مخې ورکړل شو. د همدې کال په اکتوبر کې امیر عبدالرحمن خان درواز ونیو. روسانو روشان او شغنان د امو هغه خوا کې چې افغاني قوې له خوا خالی شوي وې د بخارا امیر ته وسپارلې. په 1949 میلادي کال کې د چین د ولسي جمهوریت له تاسیس څخه وروسته سرحدي مذاکرې یو ځل بیا د محمد ظاهر شاه د پادشاهي په دوره کې د افغانستان د دولت او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ پیل شوې. په 1946 لمریز کال کې چې له 1955 میلادي کال سره سمون خوري، موافقه وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدونه وټاکل شي او د ځمکې پر مخ تثبیت شي. نو له همدې امله شمال ختیځ سرحد چې د یولي له درې څخه د یو کوس په بڼه د کلیک تر غاښه پورې چې د واخجر غاښې په جنوب ختیځ کې پروت دی، د افغاني پامیر او د چین د سینکیانګ د ولایت ترمنځ د 2 کیلومترو په اوږدوالي د 1343 لمریز کال د زمري په میاشت کې په پنیر ډول د پیلرونو په نصبولو علامه ګذاري او تثبیت شو.
هوکې درنو زده کوونکو، په درس کې مو ولوستل چې د افغانستان او چین ترمنځ سرحدي سیمه په 1946 کال کې د افغانستان د وخت پاچا ظاهر شاه په وخت کې د افغانستان او چین په موافقه وټاکل شو.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. د خدای په امان.
که تاسې تاسی داخ پروانه اوری او داخ پروانه لطاسی یا ستاسی ده کورانی لغلی سره پس دکرو که مرسته کوی لمش سره پر داغ واتساب شمیره خپل نظر شریک کری او پر جغیز برنر آتا خپل پیغامونه پریجدی. دا واتساب شمیره ده 00420221240601. یو زلبیا 00420221240601.
Love, love. Yeah.